د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدل له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړې هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خپره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منع کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستو د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د WHO په یوه ټویټ کې چې پرون خپور شو، د دې سازمان له شریکانو مننه شوې او پکې ویل شوي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړې ځپلې بخمود ښار ستراتیژیکې سیمې په ولکه کې دي. دا خبر د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپله تلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګنی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا ضد نقیزې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شای تېرونی د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول سرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. را سره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو به له یوه شنونکي سره خبرې وکړو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به هم خبر شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په سودان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه به له د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي، موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د ویانا د غونډې په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د ټکنیکی لا چارو لار خوونه عقاب پایکار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان په ویانا کې راټول شوی دي دوی غواړي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې په خپل مبارزه کې خپل هڅې سره همغږي کړي په دې اړه د جزئیات لپاره نوریاس نوري په استودیو کې راسره ده نوري صاحب
بلې تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا غونډه نن سهار پیل شوې ده درې ورځې به دوام کوي د ویانا په غونډه کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي د دې غونډې تنظیمونکي د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حق مانا د جګړې د پای تر سوالو او د یو دیموکرات حکومت د جوړي دول لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي خغلی پیتریچ همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې سولې نشرات لای مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات تر سره شي تکل صاحب ویانا په غونډه کې د پخوانی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخوانی غړي ډیپلوماټان ژورنالیستان پخوانی چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي دي د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی د دې جبهه د رسنیو د ټانګیل غړي هوشنګ سای سره مو مخکې البته تیر شپه خبري وکړلې او د دې غونډه په اړه مو ترې وپوښتل چې د دې غونډه کې به دوی پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړي هغه وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د ستلو پر لارو چارو به ډیر تمرکز وشي
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتماد سازی در میان جیرانان
د دې کنفرانس ډیر تمرکز به د جیرانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحران د وټل لپاره د طرحې پر جوړولو
شرم طرحې بیرون رفت از بحران کلی خواهد بود
د دې غونډې ګډونوال به تکل صاحب درې ورځې بحثونه کوي تر چهارشنبه پورې دا بحثونه دوام کوي او په چهارشنبه هم یو خبری غونډه رابلل شوې ده او د غونډې نتایج به هم له رسنیو سره شریکيږي البته د یادونه وړ بول چې طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تفصیل نه کړي خو له دې مخکې له هیواده بهر په بهرنیو هیوادونو کې د یو شمیر سیاسي څیرو د غونډې دوه په اړه چې البته د پخوانی جمهوریت نظام پخوانی چارواکی یا د ولسی جرګې غړي یا نور مشهور څیرې راټول شوي د هغو په وړاندې ځینې وختونه عکس العمل سرګن کړی او ویلي چې دوی هغه څیرې دي چې لمخ کې آزمویل شوي او د افغانستان خلکو ته معلوم دي خو دا غونډه په ډېر یو حساس وخت کې رابلل شوې ده هغه هم داسې چې یو اونۍ وروسته د دوشنبه په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي دا غونډه ملګرو ملتونو د دې لپاره رابلل ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سختو دریځونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو یو ګډه همغږي رامنځته کړي البته د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد سرګندونو هم ډیر خبرګونونه راپارولي او دی ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر موضوع هم خبري وشي هغه چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه سرګندونې له مختلفو لورو وغندل شولې او ول شول چې باید دا موضوع په دې غونډه کې مطرح نشي بلکې طالبان باید د هغو چلندونو په خاطر باندې ځوابګوي او بلل شي چې دوی په افغانستان کې په تیر بیا د خزو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې پر هغوی راوستل دي
تیر زیاته مننه نوریاس نوریزم همکارو چې په ویانا کې د افغان سیاستوالو او فعالانو د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن پیل شوې ده او درې ورځې به دوام کوي او د اپریل تر په شپږویشتمه نیټه به پای ته رسیږي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندل سره څیړو چې همدا شیبه د واتساپ اړیکه په تماس کې دایره سره. اندل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ دا غونډه مخصوصا داسې وخت جوړیږي چې هلته د ملګرو ملتونو په هڅو یوه بله غونډه جوړیدونکې ده او د ملګرو ملتونو د مرستیالې په وینا کیدای شي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسله هم خبرې وشي؟
د لوی خدای په نامه سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو باید ووایم چې د هر افغان او د هر یو تبدی هیواد د حق ده چې د خپل هیواد د سرنوشت په هکله غونډې ونیسي، ناستې ونیسي او راټول شي، فکر وکړي. دا حق ده. خو څوک، کوم خلک، آیا چې هغه امتحان نه ورکړي، چې د خلکو سرنوشت لوبې کړي دي، چې شل کاله د امریکا او د ناټو هیوادو سره یو ځای یوازې خپل جیبونه ډکل، د خپل ځان فکر کوو، د ولس په سرنوشت لوبې وکړي، قومي تجارتونه وکړي، اوس په بهر کې د ځینو بهرنیو هیوادو په مرسته بیا غواړي چې دغه چې غونډې وکړي، نالوشین وکړي. په داسې حال کې چې موږ ډېر کم سیاستوال لرو او په جمهوریت کې ډېر کم پاک خلک وو، اکثره حتی سواد نه ګرځي، فلي تعصب لري، د نور قومونو سره ضد لري، اصلا دی یو بل تحمل نشي کولای. دوی په خپل وخت کې په خپلو منځو کې حتی یو د بل د غاښو ایستلو ته اختار نه ورکول. نو راځم ستاسو د خبرې ته چې واقعا همداسې د نه یوازې په دې غونډه کې د ویانا په غونډه کې، بلکې د امریکا متحده ایالاتو هم یو غږ کړی ده چې د طالبانو رژیم به په رسمیت نه پېژندل شي. دا غونډه چې په دوحه کې جوړیږي، دې ته ځینې خنډونه شته، خو دا فشار په چا ده؟ دا فشار په څلوېښت میلیونه افغانانو چې په فرار کې دي، تر فشار لاندې خپل اولادونه خرڅوي. دوی غواړي چې افغان نورم ضعیف کې قوي کړي. په طالبانو دوی هیڅ نو فشار نه شي راوستای او په رسمیت به ورو ورو ځینې هیوادونه سفارتونه یا سیاسي نمایندګان ورته ومنل. دوی هغوی خپل کار کوي، دولتداري په مخ بیایي، فشار په عام ولس ته چې زموږ ولس ډوډۍ نه لري، زموږ ولس اقتصادي ستونزه مخ ده، اوس هم فرار کړه. دغه لوبه باید پای ته ورسیږي. زموږ دغه په تش په نامه سیاسیون باید هغه کار ته مخکې چې په افغانستان دننه کې لویه جرګه جوړه شي راټول شي. هر هغه بهانه وا چې غونډه جوړه کړې ده، نتیجه صفر، ځکه چې په افغانستان دننه کې دوی توجه نه ده کړې.
اندر صاحب، فکر کوي چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې تقریبا ټولو ډلو سره ناسته او کېناستل یا غونډه کول یا جرګه کېدل نه دي منلي. فکر کوي چې له دوی سره به یې ومني یا هغه سپارښتنې چې د ویانا په غونډه کې کېږي، طالبان به هغو ته پاملرنه وکړي یا به اهمیت ورکړي؟
طالبان هم په خپل هغه متوازن سیاست کې یا په بهرني سیاست کې ښه رول نه ده کړی. په کور دننه کې د خلکو نه مشرت نه ده کړی. موږ اساسي قانون لرو. موږ دوی په دا دوه کالو کې د نړۍ د هیڅ هیواد خوا په رسمیت نه پېژندل او له بلې خوا دغه مرور غونډه دا افغانان دي که ښه وو که بد وو، دا د افغانان یو نړۍ دم نه په پازابوي. دوی ته به اشاره ته مړه کړی وای، روغه جوړه ناستې ورسره کړی وای، لکه څنګه چې کورونه پاک منظم ساتلي وي، له دوی سره نیم جوړ شي، دوی بټه راشي او نړیوال هم پازاب نه شي او بل په افغانستان دننه کې لویه جرګه وي. خو زه چې فکر کوم دغه ځینې سیرې چې پېژندل شوي دي، طالبان په خپل دریز ولاړ دي او ما د نوري صاحب په خبرو کې واورېدل چې د ویانا غونډه یو دیموکراتیک رژیم غواړي، حکومت غواړي یا همداسې قانون غواړي. طالبانو شل کاله د خپل دغه اسلامي شرعي نظام په خاطر مبارزه کړې ده، یوه خطوه نه شاته ځي، نه وړاندې ځي، یا د نړۍ ټوله ټوله تم کړی ده او دوی سره جوړښت نه کوي.
نو اندر صاحب،
په اسلامي نظام ولاړ دي. د دې لپاره خپل طالبان باید یو نرمشه ودی، یو د ملګرو ملتونو منشور سره سم
او ځان هم دغه غواړم. لته سو پوښتم چې طالبان نه غواړي چې انعطاف وکړي او دلته د خلک هم له نړیوالو سره اړیکې لري، ارتباطات لري، نړیوالی غونډي جوړیږي، د ملګرو ملتونو په ګډون هلته د ملګرو ملتونو پر چارو په کارونو باندې بندیز لګیدلی. یعنی داسې یو حالت دی چې د بنبست یو حالت دی، یعنی نه طالب انعطاف کوي او نه د خلک له خپلو هڅو لاس اخلي. نو د دې به آخرت څه کیږي؟
زه د یو بېطرف افغان په توګه چې په خارج کې ناستیم، موږ په بهر کې غونډې جوړ شوي حکومتونه لکه د راولپنډي د مجاهدینو او همداسې د بن ومېوې چې شل کاله د نیمې نړۍ مو سره راغلی او پیسې م راتلې هر څه دی، مګر کله چې افغانانو نه غوښته هغه ونه منل شو. نو دا خو یو څو دانې بګیل شوي تښتېدلي یا سیاسیان یا غیر سیاسیان یا ژورنالستان یا مدني فعالان چې وخت سوزونه کوي، د دوی په خوله باندې هیڅ تغیرات په افغانستان نه کې نشته تر څو چې ټول نور هغه نخبگان هغه واقعي سیاسون چې غواړي د افغانستان دغه مناظرې ته د پای ټکی کړي او په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی راشي. طالبان مجبور کړي ته چې یو څه ساعت راوړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي، دا هیواد پردی هیواد نه نیولی، نه کوم کفري هیواد ده، دیکتاتوري رژیمونه د نه چي افغانان په دې بدر کې دي. تر هغه دغه چې لوی غونډې ته هغه د افغانستان په دننه کې ملګري ملتونه شرایط آماده نه کړي او دغه زبر ځواکونه چې چین، روسیا او امریکا یو بل ته خبر خدای او بیا غواړي چې موږ ته خپل سره جګړه یا بچی جګړه ودی، دوی د افغانستان خلکو زونه سوځي. زه باور نه لرم چې دغه چې غونډې به کوم تاثیر کوم فشار په طالبانو او افغانستان په اسلامي امر راوړي.
مننه. یو ورسته پوښتنه، داسې ځواک، سیاسي ځواک یا سیاستوال یا فعالان یا د فعالانو ډله شته په افغانستان کې چې هم د نړیوالو چې هم نړیواله ټولنه د دوی غږ واوري او هم طالبان د هغو په وړاندې لکه نظر ولري؟
ولې نس ډېرې قوي زبونه دي په افغانستان کې، نه بهر کې هم غړي دي. متاسفانه چې نه غربیان غواړي نه شرقیان غواړي چې له هغو سره وغږېږي، او طالبان خو وایي چې موږ په زور نیولې ده او شل کلن جهاد کړی ده. دغه نیمزرما ټولې د ما په ټولو
څوک دي دا ګروپونه چې تاسو وایي شته لاند لطفاً؟
سیاسی اقشادی مثلا زموږ د وطن ګوند همداسې نور سیاسي ګوندونه دي، جبهې جوړې شوي دي، جمهوري خواهانو په نامه ګوندونه جوړ شوي دي.
د وطن ګوند خو که هماغه پخوانی د وطن ګوند وي، اندر صاحب وبخي، دغه په وړاندې خو نه طالبان او نه د افغانستان نور جهادي ډلې او مخصوصا هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې په واک کې و دغه په وړاندې ډېر مثبت نظر نه لري. زما مطلب دا دی چې داسې گروپ یا ڈالا یا گوند چې ټولو ته د منلو وړ وي تاسو شته؟
هغه د افغانستان ملي منافع دي چې په کې ما یو مثال درکې د وطن ګوند نو په جاجانو کې ټول خاينو وطن ته د جمن خلک سب طالبانو کې مسته په دغه سیاسي چې وسات کې دي کسا مکسر د قوم او د جبه په نامو باندې بیرغونه کوي، مګر شاید د خلک کې دغه ټول ته به شاید آماده شي او غوسی طالبان هم هغه د کمیسون د عودت جوکه دي چې اسنه لپاره د درو کمیسون به لري کې یو قوي قیام او غاګو کې کمپاین شروع کی او د به د طالبانو ګټه مې دی ټول افغانانو د نور سیاسي نور آزاد ګټه وو کني دا رقم نه نور یو ډول کلکونه به چی کیږي په اخر کې داخلي افغانانو لوګ سر مخیا افغانانو جادم کړی د بیا استقلال مخې سره بیا په کې تکیم دی لوګه ده او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنل کیږي د انځوا خاطر به یو لوی ملي قیام او ملي منافع لپاره یو لار اوریدل مهمه ده.
تیره زیاته مننه. احمد خان اندر د سیاسي چارو شنونکي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سودان له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بند یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود وو اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخت.
نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیره ورځ په خوست ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. ښاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیه بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو د غوښتنې له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیه کاروانونه هم تر حملو لاندې راغلي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد د سودان د جګړې وروستای حال راکوي.
په سودان کې د دوو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دا د لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یک شنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه و چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زرتنه له سودان تخلیه کړې دي. اژانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پی ای لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لکتر لګا د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته زینو هیوادونو پوځي الوتکې لیګلي، خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري، ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجل وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډه ولیدي. په سودان کې د پاوز او د آر اس اف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2020 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه اوري چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنه کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوی پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل سوي چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نور اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوي ارزونه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوی چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده.
ازادي رادیو اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم د کرکټ اختریز تورنمنت پیل شوی. په دې سیالیو کې یو شتو لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
د کرکټ د اختریز سیالۍ د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې ځوانانو په خپل شخصي لګښت پیل کړي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورورولي ښودل شوی ده. د دې ټورنمنت مسول عبدالغفار ظاهر وایي چې په دغه سیالیو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
موږ ټورنمنت کې تقریبا 22 لوبډلو ګډون کړی دي چې په دې 22 لوبډلو کې بیا د دام په ګروپي ډول باندې یعنی پر ګروپو باندې وېشل دي چې ا ګروپ، بی ګروپ او سی ګروپ نه دي. ټورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کوم بجاره کړی ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ د پیسې اخیستې دي. دا غوې په لګښت باندې دا ټورنمنت مخته وړو.
لوبغاړي چې دې سیالیو کې د لګښت په پرې کولو کې نږدې هر یو برخه اخیستې خوشاله دي چې د سیمې د ځوانانو سره پر یو میدان راټول سوي او لوبي کوي.
نوم یې خالد احمد دی، د هیوادمل ټیم لوبغاړیم. د اختر ټورنمنت شروع دی، ډېر د خوشي احساس کو. ش ټورنمنت دی، ځوانان پر راټول دي، د نشي د بد کارو څخه پامانه دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ټورنمنتونه نورم ډیر سي او زموږ هیوادمل چې کوم دی هغه دغه ټورنمنتو څخه خوند اخلي او اختریز شپې شپه تیریږي. دا یو کې چې دا ټورنمنتونه ډیر سي.
سادلا ساده تم ده جراوت ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې یو لوبغاړي. نو ټورنمنت چې دی د پخوا په پرتله ډیر کوي دی، په دې خاطر چې اختریز ټورنمنت دی، یعنی د خلکو هیلي راجوندي سوي دي. مخکې چې و سوار لشتمونه 15 ټیمونه به دا ځلې تقریبا تر 25 شپږو ټیمو پرې دلته زموږ سره راجستر ټیمونه سته چې په دې ټورنمنت کې ګډون کړي دي. او ټورنمنت خپل د سولې په بازار کې یعنی د خلکو هیلي راجوندي سوي دي.
د کرکټ یادی سیالی په جراوت ولسوالۍ کې د مازیګر لخوا پیلېږي چې لیدو ته سلګونه ځوانان د شنو او تور چاو سره یو ځای راځي.
زه احمد شاه جواد د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د زرتالی د سیمې څخه راغلی یم. دته د لوبې ته راغلی ډېر ښه خوند یې وکړ. د نډیا څخه مې سهارله ډېر ښایسته ځوانان